د طالبانو ځواکونو په پنچیر ولایت کې یو ښځه وژلې ده. پیښه یکشنبه په ابشار ولسوالۍ کې شوې. طالبانو ویلي د برید عامل یې نیولی، خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو ځواکونه ځکه خلکو ته مرګژوبلې اړوي چې څوک ترې پوښتنه نه کوي. داسې مال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون، د افغان نجونو او ښځو لپاره د لوړو زده کړو 170 بورسیې اعلان کړي دي. د پاکستان د سوداګریزې خونې سیکرتر صالح احمد فاروقي په مشرۍ پلاوی نن کابل ته سفر کوي. د پاکستان دولتي راډیو په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې او ویلي چې دا پلاوی له طالب چارواکو سره د تجارت، ترانزیت، د ګاډو تګ راتګ او په پوله د سهولتونو لړ کې د همکارۍ په اړه خبرې کوي. خو په ځینو راپورونو کې بیا ویل شوي چې په اصل کې دا پلاوی د افغانستان د ډبرو د سکرو د تړونو په اساس کابل ته سفر لري. نن په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ پیل شو. دا د شپږیزې اتم پړاو دی چې پکې اته لوبډلې حضور لري. 2 لوبې به ټول ټال کېږي. او د اروپای کمیسن مشر اورزلا فون در لاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژۍ د اتکا کمول دي. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس ورزو دوو اونیزو پروګرامونو ته لومړی د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه او تر هغه وروسته تاندې څانګې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام
د لوبو له میدانه.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوبل میدانه په یوه بلی اونیزي خبرونه کې محرکلې کوم. درنو دوستانو ستړي مشي پروانه خبرونه کې به واوري چې د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه خپل روسی سیال تماتې ورکړه. په دې اړه بعد خغلی هوتک احساسات در سره شریک کړو. دا به هم واوري چې د شپږیزي لیگ اتم پړاو سیالیو ته تیار روان دي. د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اختر د خوشحالۍ لپاره د والیبال اختریزي سیالۍ پای ته رسیدلې دي. خو په پایل کې د تیریونې مهمی ورزشی پیخی
د آزادی مبارزه یا فری فایت افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه خپل روسی سیال ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د روسیې په کراسنودار ښار کې وسوه، روسی لوبغاړي ولادیمیر اوسیپوف د هوتک مقابلې ته راوتی و. احمد ولی هوتک له بری وروسته په یوه احساساتي ویډیوي پیغام کې وویل: د خدای په نوم زه هم خپله بریا ټول ملت ته مبارکي وایم، ټولو ته دې مبارک وي. د افغانستان د آزادی مبارزه یاد لوبغاړي له دې مخکې هم ډېرې نړیوالې سیالۍ ګټلې. د افغانستان د شلکلنو فوټبال ملي لوبډله د آسیا اتلولۍ په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره ځان چمتو کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه چمتووالی په کابل کې د احمد ضیا عظیمي تر نظر لاندې کیږي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د هیواد د شلکلنو فوټبال ملي لوبډله په جی ګروپ کې له عمان، تایلند او فلیپین سره لوبې لري چې دغه سیالۍ به د سپتمبر له 10 تر 13 پورې په عمان کې ترسره شي. د یادونې وړ ده هغه لوبغاړي چې له ولایتونو دغې ملي لوبډلې ته پیژندل شوي کابل کې د شلکلنو ملي لوبډلې تمریناتي کمپ ته بلل کیږي. کابل کې د پاور لفټنګ کلاسیک منتخب سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې کابل کې د افغانستان د پاور لفټنګ کلاسیک 5 پړاو منتخب سیالۍ پیلېږي. د ریاست لیکلي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ د روانې شنبې په ورځ د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست مقام 1500 کسیز جیم کې د 3 ورځو لپاره ترسره شي. د دې ریاست په خبره په دغه سیالیو کې به د کابل ښار پاور لفټنګ 15 کلبونو څخه تر 100 زیات ورزشکاران ګډون وکړي. یادې سیالۍ د سنی کټګوریو نوي ځوانانو او ځوانانو ترمنځ په 9 وزنونو کې له 350 کیلو ګرام څخه تر 100 کیلو ګرام پورې ترسره کیږي. او افغان لوبغاړي سلیمان بهزاد د سوکوهنې په سیالیو کې میډال وګاټل. د افغانستان د بدنې روزنې او ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان سوکوهونکي سلیمان بهزاد د دې رشتې په نړیوالو سیالیو کې چې په جرمني کې وسوې د میډال ګټونکی سو. سلیمان بهزاد په دې سیالیو کې خپل ایتالیاوی، جرمنی او کینیایي سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د دبليو بي سي مډال په خپل نوم کړ. د بدني روزنې او ورزش ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالیو کې د دیارلس هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې له افغانستان نه سلیمان بهزاد د دې سیالیو ګډونوال و.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. په ننګرهار ولایت کې د رسنیو د خبریالانو ترمنځ د کرکټ دوستانه سیالۍ د دوست راډیو پاتلوالۍ پای ته رسېدلې. د کرکټ دغه 12 اوریزه سیالۍ ننګرهار کې د غږیزو رسنیو د اتحادیې لخوا ترتیب شوې وې چې پکې 11 غږیزو رسنیو ګډون کړی و. په ننګرهار کې د غږیزو رسنیو د اتحادیې مسؤول استاد شفیق الله رحماني د دغه سیالیو د پای مراسمو کې وویل دې سیالیو څخه یې موخه په رسنیز ډګر او د لوبو په برخه کې د خبریالانو او د رسنیو همکارانو ترمنځ د ښې همغږۍ او همکاري رامنځته کولو او دغه چاره په راتلونکي کې هم دوام کوي. نوموړي د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالیو په ښه ډول ترسروي کې د ټولو ګډونوالو رسنیو له مسؤلینو مننه وکړه چې په دې برخه کې پوره ونډه اخیستې وه. زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو اوریدونکو لکه وړاندې مو چې واورېدل، د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولي هوتک تېره شپه په یوه سخته سیالۍ کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. له سیالۍ وروسته مې له ښاغلي هوتک وپوښتل چې څومره قوي سیال سره مخامخ و.
بې له شکه چې دې لوبه کې له قوي سیال سره مخ شوی ولم، ځکه چې دا د ډېرو میدانو تجربه درلودله، خو خوشبختانه لوبه مو وګټله. بلې زه بریا پستله ولم چې باید بریا د افغانستان کم او پروسه کې ډېر ګڼ شمېر افغانان زما سیالۍ ته راغلي ول. زه ډېر واد سوالم تشویق کړم، یعنې د هغو راتګ هم زما لپاره یو مثبت انرژي و. له دې وروسته نور پلان لرم، له خیره چې لږ څه ژوبل یم. دوه هفتې ډاکټر راته استراحت راکړی، نو وروسته له دوه هفته به تصمیم نیسم چې بیا هم لوبو ته چمتووالی ونیسم چې بله لوبه مې چیرته. ساعت مې اوس ښه ده، تر شپې نه وخته شفخانه کې وم. ساعت مې ښه ده، خو راته ویل چې دوه هفتې ته نه باید ورزش وکړې او باید استراحت وکړې.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتکو افغان کرکټ بورډ د شپږیزي لیگ اتم پړاو سیالیو لپاره تیاری روان کړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک آزادی راډیو ته ویل چې د شپږیزي په دې پړاو سیالیو کې د شپږو پر ځای اته لوبډلې برخه لري او په ټولو لوبډلو کې زیات شمیر ځوان لوبغاړي لوبيږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ شل اوریزه لیگ تر ټولو ستر سیالي کته هم تیر کال تر سره نشوي، خو سشکالی د دې سیالیو لپاره په پراخه کچه تیاری روان دی. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک آزادی راډیو ته وویل
د سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولای. ان شاء الله چې په ډیر ښه شکل باندې به په کابل کرکټ لوبغالي کې د غلوبې تر سره شي او د تماشاکونکو لپاره هم پوره تیاری چمتووالی نیول شوی ده. هیله ده چې هیوادوال راشي او له دې نه د لوبې وګوري، د خپل د خوخي لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي.
د شپږزي په اتم پړاو او سیالوي کې د تیرو کلونو سره په توپیر د شپږو لوبډلو پر ځای اته لوبډلې لوبيږي. هندوکش توري او پامیر زلمي دوه نوي لوبډلې دې سیالوي ته ورزیاتې شوې دي. د دې سیالوي په تیرو اوو پړاوونو کې کابل بازان، سپینغر پړانګان، بوس ساتونکي، مساینه کاتلان، بند امیر شاماران او د امو نهنګان لوبډلې لوبيدي. په ورته وخت کې د کرکټ یو شمیر افغان سارونکي وایي په کور دننه دغه ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د روزلو لپاره خورا مهمه دي. د کرکټ افغان مینوال او سارونکي قسیم هلال
دا سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د کورنۍ کرکټ د پیاوړو لوبغاړو د عاید یو سرچینه هم ده. کچېرې په ښه ډول په معیاري ډول او څنګه چې د دغه سیالیو هدف که خودل شوی که هغه ډول تر سره شي، دا د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا لپاره تر هر څه مهمه دي. دا زموږ د بیلی لوبډلې د راتلونکو لوبغاړو د پیدا کولو او د هغوی د لاخ روزلو لپاره مهمه سیالۍ دي.
دا سیالۍ چې د روانې جولای میاشتې په 13مه په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې پیلېږي، د راتلونکي اګست میاشتې تر 15مې دوام کوي او په ترڅ کې یې ټولې 22 لوبې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ دا سیالۍ د ملي سپورت تلویزیوني چینل لوري په ژوندۍ بڼه ترسره کیږي. دا پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راورسته د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د دې سیالۍ اووم پړاو پایلو به د رحمان الله ګربز په لوبډل مشرۍ د کابل بازانو لوبډلې ګټلې وه.
د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اختر د خوشحالۍ لپاره د والیبال اخترېزي سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالۍ کې د سیمي 50 لوبډلو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته زموږ همکار ورغلی او دغه راپور یې ورباندې برابر کړی.
دغه سیالۍ د سیمې د 50 لوبډلو ترمنځ د یک شنبه په ورځ پیل شوې وه او د پنځ شنبه په ورځ پای ته ورسېده. د سیالۍ دغه نندارې ته پسونه کسان راغلي وو او د توپ له هر شور سره به یې چک چکې وهلې. دا دغه سیالۍ اتل ولی په تړي کلی پوری اړوند د ملنګیار په نوم لوبډلې خپل کړه. د دغه لوبډلې لوبډل مشر واحد الله ساحل دی. نوموړی وایي موږ د اولمپیک له مرکزي کمیټې څخه غوښتنه کوو چې له موږ سره د والیبال د غوړېدا په مخ مرسته وکړي. ښاغلی ساحل زیاتوي اولمپیک کمیټه دې په دغه ځای کې لښته استعدادونو څخه ګټه پورته کړي.
د ملنګیار ټیم د تړي یو ټیم بریا ترلاسه کړه. از ما یو احترامانه خواهشته پدراسیون نداری چې د موږ غږ دیواروي. دغه سیاله چې په لاره چول کیږي د رسمي ارګانونو د خانه هیڅ نه تشویق کیږي. نو د آزادۍ رادیو د لارې زه دغه خپل پیغام اولمپیک کمیټې ته رسوم چې ښه استعدادونه لرو باید د کادرونو څخه استفاده وشي ترڅو په افغانستان کې یو پیاوړی لوبډله جوړ شي.
سالم کاروان بیا په دغه سیالۍ کې د دوهم مقام ګټلې لوبډلې عادل محایدین کلی لوبډل مشر دی. دی وایي دغه سیالۍ د خلکو د خوشحالولو او ساتیري په مخطر سره کړه. نوموړی وایي دغه سیالۍ ته له لرې سیمو څخه سیلانیان راغلي وو او د سیالۍ لوبغاړي هڅول.
په ډېرې خوشحالۍ سره چې د اوتړې لوبډلې اول مقام ترلاسه کړ او زموږ عبدالمحایدین ای لوبډلې دوهم مقام او ټولو ته مبارک. یو په ډېره شفافه فضا او آرامه فضا سره په مینه او ورورولۍ سره دغه لوبې پای ته ورسېدې.
بل لور ته بیا د طالبانو حکومت ورزشي برخي چارواکي باور ورکوي چې د پټول افغانستان کې لوبو ته پراختیا ورکوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس وایي موږ په تیرو دوه میاشتو کې پټول افغانستان کې د 450 پدراسونو 240 لوبې روزنی سمینارونه او نندارتونونه درلودل. نو هڅه کوي چې ټولو برخو ته پام واړوي.
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په خغې د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
په میدان وردګو ولایت کې دغه سیالۍ د سیمې د یو مخور حاجی خالص ته لوري پر لار اچول سوې وه. هڅه مو وکړه چې د دغه سیالۍ په اړه د ښاغلي خالص نظر وپوښتو خو موندمونه کړ. د ښاغلي خالص له لوري د دغه سیالۍ مخکښ لوبډلې ته یو دانه موټر سایکل او دریو نورو ممتازو لوبډلو ته نورې جایزې ورکړل سوې. په دغه ځای کې د والیبال سیالۍ تر څنګ د تجارت چونې سیالۍ هم تر سره سوې چې تر ټولو وړاندې د لوړی کلی محمد عامر تیجه وسوروله.
درنو اوریدونکو وامور دل چی ته میدان ورداک په سید آباد ولسوالۍ کې د والیبال اخترېزي سیالۍ پای ته رسیدلې. پام دې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یې بل خبرونه ته هر کله کوم. د دې ونې په خبرونه کې به ووري چې زین زده کوونکې او محصلان په ټولګي کې د استاد لیکچر نه لیکي او پر ځای سبتوی او عکسونه اخلي.
کله چې په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر سبتوم او هم خو غورته نیسم
د یادښتونو نه اخیستل او د لیکچر سبتول کومې پایلې لري؟
ځان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي. هغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي هغه سی یادوي.
او که زده کوونکي او محصلان لیکچرونه سبتوي یا له تختی عکس اخلي څه ډول یې په ګټوره توګه تعقیبولی شي؟
نوټم واخله، درسي جزوم واخله، کتابم واخله او دا درې کار چې کوي هغه هم سبت کا خیره څه ستونزه نه لري، مشکل نه لري.
نن نن سبا چې د ټکنالوژۍ کارونه ډیره شوې په هره طبقه خلکو او کارونو یې تاثیر کړی. حتی اوس دا ټولګیو دننه هم دا ټکنالوژي په دې خاطر کارول کیږي چې د استاد لیکچر ثبت شي او زده کوونکی یا محصل له لیکلو پرې ځان خلاص کړي. ټکنالوژي که څه هم اسانتیاوي ډېرې کړې دي، خو ځینې لا هم په دې باور دي چې هر کار باید د ټکنالوژۍ په مټ ونه شي او انسان خپله هم هڅه وکړي چې ځینې کارونه وکړي. یو له هغو څخه هم په ټولګي کې د نوټ اخیستل دي چې اوس یې ځینې زده کوونکي او محصلان ثبتوي او یا هم له تختی عکس اخلي او استاد ته ښیي چې دی هم درس وایي. ملیحا د کابل د یوې لیسې زده کوونکي ده. هغه وایي د استاد لیکچر ثبتوي او په کور کې بیا اوري.
کله چې زه په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر ثبتوم او هم غوږ ورته نیسم او په کور کې بیا د چې زه هغه درس له مخې زده کوم، ماته دا ډېر ښه توضیح وي، لکه چې ښوونکی اوس دلته ماته په کور کې هم ولاړ ده او ماته دغه درس بیا را زده کوي او بیا مره تشریح کوي، او دا ما ډېره لپاره ډېره اسانه طریقه ده او زه په دې طریقه ډېر ښه کولی شم چې هغه درس ووایم. په کور کې لومړی زه هغه لیکچر چې استاد ورکړی یا نوټ چې په تخته لیکلی د هغه ځله مخې نن وایم او هغه ښه زده کوم، او بیا څو ځلې یا دوه ځلې یا درې ځلې زه د استاد لیکچر بیا هم واورم. او داسې وختونه هم شوي دي چې ما هېڅ هغه نوټ چې استاد تختې له مخې مې لیکلی یا چې استاد راکړی هغه مې هېڅ نه دلی، یوازې مې هغه د استاد لیکچر چې ثبت کړی وو هغه مې اوریدلی، او دا زما لپاره ډېر ګټور تمام شوی ده.
له پوهنتونه فارغه لیزا د لیکچرونو ثبتول ښه خبره بولي، خو نوموړي زیاتوي چې ثبت شوي لیکچرونه باید په سم ډول تعقیب شي، کنه یوازې ثبتول زده کوونکو او محصلانو ته هیڅ ګټنه رسوي.
که چیرې یو محصل ونه سي کوي په مختلفو دلایلو پر اساس نه سي کوي چې راسي صنف ته حاضر سي، نو دی کوي چې د دې څخه استفاده وکړي او د درس پاس پاتې نه سي. او ځینې محصلین مثال که سوال ورته پیدا کیږي، مثال په کتاب کې یو موضوع ډېره مغلق کوي او دی نه سي کوي چې حل کړي، نو دی کوای سي چې برته د استاد لیکچر واوري، دغه مثالونه چې باغه ورځ استاد ورکړي نو دغه صبرته استفاده وکړي او وکوای سي چې هغه سوالونه چې دته پیدا سوي دي هغه حل کړي، نو دا هم یو مثبت پوینټ دی. بل مثبت پوینټ دا دی چې که چیرې دا محصل په درجه کې اوسېږي، هغه کوای سي چې ډېر ښه ځان ورسي، که چیرې حوصله یې البته ولري چې برته دا واوري ټوله، نو که دوه پلا موږ عین لیکچر اورېدلې نو فکر وکړي چې حتماً په مغز کې دا ښه ځای نیسي او کوای سي چې برته دغه سه هغه پوینټونه چې په هغه ورځ موږ سمې سوي دي برته دلته تکمیل کړو، نو دا هم کوای سي چې مرسته ورسره وکړي.
خو جان محمد منصور چې په عامه اداره کې ماسټری کړی وایي، که زده کوونکي او محصلان خپل ټول کار موبایل او ریکارډر ته پرېږ دي، ټولګي ته به تک بې ګټې وي.
دلیل یې هم دا ده چې که چیرته موږ د لیکچرونو څخه ریکارډ واخلو او د تختې د نوټ عکس واخلو، بیا زموږ ټولګي ته تګ بې معنا ده. موږ کولای شو چې دغه لیکچرونه یا د تختې د نوټ عکسونه موږ په انټرنیټ کې هم ورته لاسرسی پیدا کړو. ښه دا ده چې هغه لیکچرونه چې دوی ریکارډ کوي د هغو څخه ځان لپاره وړوکی نوټ جوړ کړي او خپله هغه لیکچر ځان سره ولیکي. یوه ګټه به دا وي چې دوی به ډیر متوجه وي، ځکه د ریکارډ یا د عکس موضوع به نه وي. کله چې دوی ډیر متوجه ډیر څه به زده کیږي، او کله چې همدغه لیکچر دی په خپل قلم باندې په کتابچه کې لیکي، دا به ورته بیا تکرارېږي.
ولیاریان که څه هم یوازې د لیکچر په ثبتولو تمرکز ښه نه بولي، خو دی وایي که زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې حاضر وي او هلته په پوره دقت استاد ته غوږ شي، په هغه صورت کې که د تکرار لپاره لیکچر ثبتوي پایله به یې ښه وي.
زه په دې باور یم چې په خپله د نوټ لیکلو پر ځای ته بل ټولګیوال نوټ څخه کاپي یا انځور ویستل او یا هم د ښوونکي لیکچر ته د غوږ نیولو پر ځای د لیکچر ریکارډ کول محصلین ته بل جوړ کوي. څنګه چې انسانان د رنګونو نژادونو له اړخه مختلف دي، بالکل په همدې ډول د انسانانو د درک قوه او یا هم ظرفیت مختلف دی. نو که چیرته یو محصل یا زده کوونکی په خپل نوټ نه اخلي، بلکې د خپل ټولګیوال د نوټ څخه کاپي او یا هم انځور اخلي، نو دی تاوان کوي. تاوان یې دا دی چې ممکن د ټولګیوال ډېرې مهمې نقطې نه وي یادداشت کړي، ممکن نوټ یې نیمګړی اوسېږي، ممکن ناوخته راغلی اوسېږي. بلکې کوم زده کوونکی یا محصل د دې پر ځای چې د استاد لیکچر ته غوږ ونیسي، د لیکچر ریکارډ کوي او بیا دا تمه ولري چې زه به همدا لیکچر په کور کې واورم او زه به څه ترې زده کړم، نو ممکن دی په خطا وي. د لیکچر ریکارډ کول په یغ وخت کې مفید تمامېدای شي چې خپله زده کوونکی په صنف کې حاضر وي، استاد چې په کوم موضوع باندې بحث کوي هغه ته دی متوجه وي او بیا ریکارډ وکړي. کدای په صنف کې متوجه نه وي او یوازې ریکارډ په تمه وي چې ځکه نو که چیرته یوازې ریکارډ کول کافی وای یا د بل چا څخه کاپی کول د نوټ کاپی وای نو ولې خلک مانتونونو ته ځي ولی خلق خونځوی ته ځي.
د پکتیا په هنتون د ادبیاتو په هنځي استاد په هنیار مل خمر وای زده کوونکو او محصلان باید ډیر هڅه وکړي چې په ټولګي کې فعال وي او د ټولګي دننه د درس پاړل استاد سره بحث وکړي، نه دا چې یوازې د لیکچر په سپټولو بسنه وکړي.
هغه محصلین او زده کوونکي چې دوی په ټولګي کې د نوټ اخیستل پر ځای د استاد لیکچر ریکارډ کوي او بیا یې په خپل کورونو کې اوري، نو دوه ځیانه کوي. یو خدا چې دوی خپل وخت د دوهم ځل لپاره بیا ځای کوي، ځکه دوی به دغه غږونه بیا په خپلو کورونو کې اوري او خپلو کتابچو کې به له دغه ثبت شوي غږ څخه نوټونه جوړوي. بل زیان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي او پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي هماغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي او هماغسې یادوي. نو ښه خبره دا ده چې دوی په ټولګیو کې نوټونه واخلي او د استاد خبرې ځان ته هغه مهمې نقطې ولیکي، نو بیا د اړوندې موضوع په اړه دوی خپله مطالعه وکړي او نور توضیحات او تشریحات یې خپله ځان ته جوړ کړي. په دې توګه به محصلین هغه پلټون کې روږدي شوي وي او هغه فکري وده او پراختیا به یې موندلې وي.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دو اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهم ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې ولې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د یادښتونو د اخیستلو پر ځای لیکچر سپتوي یا له تختیاک څخلي، دا د کار پایلې بسوي او له سپت شویو لیکچرونو او عکسونو څخه څه ډول ښه استفاده کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
در ځوانان په سنفونو کې د لیکچرونه لیکنه ریکارډ کوي، تاسو په نظر د دې لاملونه څه دي؟
ځینې محصلین ټمبل دي، ځان ته زحمت نه ورکوي، بل عمل دا دی غاړي چې مثلا راشي نوې دقیقه یو ساعت صنف ته راشي او ډېر په اسانۍ سره نه نوټ لیکي او نه زحمت ځان ته ورکوي چې لاړ شي هغه کتاب راواخلي. په پیسو باندې هر ورځ راځي د استاد غږ ثبتوي او بیا ځي هغه اوري، بیا آزموینې ته یا امتحان ته چمتووالی نیسي. زه فکر کوم چې دا هم محصل ټمبله مخته کوي، هم محصل نشي کولی څه زده کړي، یوازې میخان نیکی دی امتحان په شپه درس وای امتحان ورکی بس بیا څو ورځې وروسته هغه د یاد وزي. باید مسل هر شپه هر ورځ هغه واوري، اما کچیر ته نوټ ولیکي، کچیر ته کتاب ولولې او درسي جزوه واخلې، هغه ستاسو سره همیشه د تل لپاره وي او همیشه وای، ځکه چې چې تلیکي او بیا هغه وای د ډیر ګټور تمامیدای شي چې راتلونکي کې یو فنی یا مسلکی یا تخنیکی کس ته نه جوړ شي او افهام او تفهیم خو کوي. اما غاړی میخانیکی او څه زده کړی نو هغه یواز غاک سپتاوی او بیا ځای د امتحان لپاره یا د ازموین لپاره هغه ته چمتووالی نیسي. زیاتره محصلین دغه یو اسانه لارې غوره کړي ده چې دا کار وکړي، کتاب هم نه اخلي په پیسو باندې، درس هم نه لیکي ځکه یا په موبایل کې مصروف وي یا مثلا ظاهرا په صنف کې وي اما ذهنن بل ځای وي، سم څه بهر ځکه مطمئن او ډاډه دی چالي ټلیفون یې ښایي غاک سپتاوی نو بیا هغه په کور کې بیا ګوري. صنف ته راځي یوازې د تفریح لپاره، صنف ته راځي یوازې دا چې موبایل کې کار وکړي. هغه ظاهرا استاد ته ښایي چې زه د درس وایم تا هغه اکسپتوم چې بیا کور ته ځي هغه وخته غورځوي یا هغه اصلا بیا دوام ځل دریم ځل نه اوري، یوازې استاد دوکه کوي چې زه غاړم مثلا زما هغه نمرې راکا. که چېرې استاد ورته وایي چې ولې متوجه نه یې درس ته، ولې نوټ نه لیکې، ستا درسي جزوه چیرې ده، ستا کتاب چیرې دی، بیا بیرته هغه ورته وایي چې استاد دا زه ستا هغه اکسپتوم بیا کور کې چمتووالی نیسم او بیا په ازموینه کې چې راشي کمترینه نمره هماغه اخلي. اما ظاهران استاد ته په صنف کې دا وایي چې زه درس وایم زه لایقه یم دا کار کوي.
استاد کله داسم کې دی چې ټیکنالوژي نه ځوانان کار واخلي او بیا موبایل ورک شي،
اغلته باید هغه نوټ ولري، نوټ باید اتمن ولیکي. زه طرفدار دې نه یم چې وازی غاک سپچي، زه طرفدار د دیم چې نوټم واخله درسي جزوم واخله کتابم واخله او دا درې کار چې کوي سربیر په دغه درې کارونو باندې تخاګم سبت کا خیره ستونزه نه لري مشکل نه لري ولی کته یو وزیر راځي غاګ سبتوي نه نوټ اخلي نه کتاب لري نه درسي جزوه لري ته هم نشي کولای چې سم ولیکي هم نشي کولای چې سم ووایي او دی وینا فن زده کړي نو زه طرفدار د دیم چې هم نوټ واخله هم جزوه درسي واخله هم کتاب واخله او هم غاګ سبت کا ځکه ستاسو خبره باندې کړي شي موبایل ورک شي ولوي کی چیرې مات شي دسکا یا څوک پټ کی دسکا یا نور ستونزې رامنځته شي اما کچېری نوټ ولري کچېری کتاب ولري کچېری درسي جزوه ولري هغه تل ستاسو سره شته او زه د دې واقعا طرفدار یم
استاد ټیکنالوژي ډیره ښه ده ستاسو په وینا یوه وشتمه پیړۍ کې او باید تکار واخیستل شي نو کده شي چې د دې دغه بارز ټکی راته وایي
مثبت د دې چې تخه کولای شي کله چې یو شی اوري ځکه انسانان د زده کړو پر مهال بیل بیل استعدادونه لري یو څوک چې یو څه ویني ښه زده کیږي تل په ذهن کې پاتې کیږي یو څوک چې ښه اوري تل په ذهن کې پاتې کیږي نه کولای شي نور ته انتقال کړي ویلې کېدوي نو دا داخله یا او بل مثلا په صنف کې استاد لیکچر چې ورکوي کله کله استاد نوټ نه ورکوي کله کله استاد درسي جزوه نه ورکوي دا د دې سره مرسته کوي چې څنګه غلره د موږ د غږ نه څو څو ځلې کوړتل شي فرصت لري کافی وخت لري هغه مهم اړین ټکی یاداش کا
درنو اوریدونکو دا تاند څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پې ترسیږي تر بیا خو وخت ولري
اصلی وطن مبل دی سبا بیرته زوره خالی وطن مو بلد سبا بیرت زوره
یوازې مې نوم پرېږده چې ستا په تمه یمه خوش رنګه یار را سمجنون راغلی یم خوش رنګه یار را سمجنون راغلی یم لخپل ځان وایمه چې تا شړلی یم خوش رنګه یار را سمجنون راغلی یم خوش رنګه یار را سمجنون راغلی یم پلزان وایم چتا شڑلیا خوش رنگ یا